په پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او هم دراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړو.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د کاشر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا چېډونو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یو تیروتنه و. او د روس د بهرنیو چارو وزیر وای داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوی پاروونه و. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د کاشغر او ګوادر ترمنز په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان ذاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده کومه چې به لومړی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیاسي مشرانو سره لیدو کاته کوي. د خبر پښتونخوا بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر او ګوادر ترمنز لوی اقتصادي لاره له پښتنو او بلوچستان سیمو پنجاب ته اړول شوی ده. خو د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت دا خبره نه مني. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاو کې د اومی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي اومی ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي د مشر افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. په پلاو کې شامل د پښتونخوا ملي اومی ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
چې میږ زیات نقصانات وشول، د میږ سامانینه د خورې سره ملاو شول، میږ ته ای پیرې چا اس نقصان رونه کړلو، حالانکه پیسې روغلی دي.
بخښنه غواړو دا کټ په سم ونه چلی ده. د شمالي وزیرستان د کډوالو ژغو چې وروسته بیا واورې کابل ته د پښتانه مشتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګل شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې تلمر وهي خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرالی او د تخیلو دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال دې دوکاندارانو وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دي. د میرالی د دوکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دې دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي.
چې میږ زیات نقصانات وشول، د میږ سامانینه د خورې سره ملاو شول، میږ ته ای پیرې چا اس نقصان رونه کړلو، حالانکه پیسې روغلې دي. پولیټیکل صاحب څنګه ایسې دي که چېرته د میږ سره تعاون وشو بیا به میږ روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي داغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي دې به بارې شوي. میږ د اسلام آباد رسه احتجاج یا کی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل د میرانشاه او میرالی بازارونه په نوي طرز جوړیږي خو د دوکاندارانو د معاوضي په اړه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر 10 لک زیات خلک بې کوره کړل شوي بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسیدلي دي. د امریکا چېډونو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای سوی. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. جان کیمپل ویلي دا یو دهد ساعتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. نوموړي ویلي چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې معطل کړي دي خو جان کیمپل نه په دې کسانو نوم واخیسته او نه هم دا وویل چې ټول څو کسان ماموریتونه ځنډول شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خبرېدو هرکلی کړی دی. دا لاغو سده چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار لمخه پلان سوې پرونه وي. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي د خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې دي چې د ترکیې د روس هغه جنگي الوتکه راوغورځوله چې د شام په شمال کې بریدونه کول. په دې پیښه کې د روس یو هواباز و هم وژل شو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزوله او بل یې نه پریمانه وښودله او نه یې هم غمرازي وکړه. د ده په وینا روس داسې انګیري لکه د الوتکه چې په غیر رادي توګه ویشتل سوي وي، خو دوی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او له نړیوالې ټولنې سره به یې شریک کړي. هندی پوځیان وایي درې برید کوونکي او یو تن ملکی د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پولې ته څیرمه د یو برید پر مهال وژل شوی دی. د هند دفاع وزارت ویاند ویل په درنو وسلو سنبال وسلوالو تیره ورځ د ټانګدار پر پوځي اډې د اټمي د اټومیټیک وسلو او لاسی بمونو په وسیله برید وکړ. دا سیمه له مرکزی شار سرنګر څخه 140 کیلومتر لری پرته ده. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ پرون په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر پروژې جوړې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت دغه پروژې په اړه کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډې ته ورغلی د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې حکومت د یادې موضوع په اړه د جدي کار پیلولو عزم ښکاره کړ.
ایسے جدید تحریک ہوں تو لوگ پارٹو تنظیم صوبائی اسمبلی کے دے دل دیر مختلف کرانا چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ.
د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دورځنی سفر کابل ته ځي. د شمالي وزیرستان سوداګرو پرون په بنو کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د دوی شوي تاوانونه دې ورپوره کړي.
د خلک لپاره باور په نقصان شوه دا او په کاردلوند شوي دي ودا وتم یاشت دې د دوځای دوکو باندې څه نتیجه نه ورغله.
په کابلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په جوړه شوې حکومتي کمیټه کې د فاټانه د پارلمان منتخب غړو ته هم ځای ورکړل شوی دی. په پارلمان کې د خیبر جنسیت خلکو استازي وایي دوی به هڅه کوي چې د کمیټې وړاندیزونه د پاکستان د اساسي قانون برخه جوړ کړل شي.
مقصد همدغه وو چې کوم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو دا غار موږ به بیل حصہ کو هغه له آئینی مضبوطوالی ورکړو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره پورې د اقتصادي لار جوړولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنه نه پوره کوي او هڅه کوي چې دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبایي حکومت د تیر ماښام په خبر پاڼه کې ویل شوی چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخ ته راغلي پختونو او دښنو ته ځواب ونه وایي نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلوي. د پختونخوا حکومت پر پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې پر یاده پروژې سړینې کړې دي هم شامل کړل. ل پیښور غلام غوث رپورت لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې په دې وجبه د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي رهداري د سارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یو کمیټې هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پارټو ته ځو، په پښو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې سلکه بیوروکریټ یې هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راغېږو، د افتاب شفاف سره مې راغېږو. هغه پریزین له پات چې کله دوی متفق شي، نو بیا به په صوبایي اسمبلۍ کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوی چې د اقتصادي راهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ سوه ارب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. او د نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکلاکرم سره د تړلو لپاره دی. یو نه نشته، ما دا سینکبال ته ویلي وو چې څنګه تصادف کړه چې کدي کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پړه یو روپۍ دی، یو روپۍ نو ما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
خپل وادی نه رست شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب ټولې فیصلې هغه کوي، نو په کار دار چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش شولی دی. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې په اړه شوې د پرونی غونډې معلومات غلام غوث راکول.
دا مشال ریډیو دا
د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دورزنی سفر کابل ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قومي وطن پارټۍ مشران شامل دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دغه پلاوي کې له شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره مرکه کړي او په پیل کې ترې دغه سفر د تفصیل په اړه پوښتنه کړې ده.
مشر محمود خان اچکزی صاحب، محترم مسمندیا خان ولی صاحب، او شیرپال صاحب، او خټک صاحب، زیم دازو، او دا غونډه یا دا بلنه یا دا دعوت چې دی د آزاد جمهوري افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا دا د دې هغه تفصیلات.
نو دغه څومره سفر دی؟ اول ته به تاسو له چا او چا سره وینئ؟
نو رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب او د اتمن حکومتي نور غړي ټیم به د دوی سره لیدل کتنه دا خو دوی په خوښه د دې څوک څه ترتیبات یې څه رسمیات یې څه ونډې یې څه ایجنډا یې.
تاسو د دې تګ له پاکستاني حکومت سره څه تړاو نشته؟
نه نه، هیڅ تړاو کې نشته، خو موږ نه د حکومت استازي یو، نه د حکومت په استازي ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو. هغوی بلنه ده، د دوی دعوت دی، د دوی په بلنه ته.
او ورستی پښتنه مې عثمان خان کاکړ صاحب، دغه د چی د دې تګ د دې سفر څه ایجنډا معلومه ده کنه؟
داس ورس ولا ته ایجنډا معلومه.
د پښتونخوا د پښتنو ملت پالو ګوندونو د مشرانو کابل ته د نننی سفر په اړه مو د پښتونخوا ملي عامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره د بوریوال کاکړ له مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د احتجاجي مظاهره یا غونډې له لارې د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې شوي توازنونه دي ورپوره کړي. دغه کاروباریانو وویل تر هغې وروسته چې حکومت ته په ژړا فریاد کول ستړي شول، د احتجاج لارې یې خپله کړې ده. له اسلام آباد او مردراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه یې په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره یې مخ کړي. دوی غوښتنه کړې چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میر علي دکاندارانو اتحادیه مشر ذهین الله وایي د دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي، خو دوی ته په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبور شوی.
چې میژ زیات نقصانات وشول، د میژ سامانینه د خورې سره ملاو شول، حالانکه پیسې روغلې دي، پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي، آینده د پوره کچیر ته د میژ سره تعاون وشو. بیا به میژ روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي د بارې شوی میژ د اسلام آباد سره احتجاجیا کی.
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي
د وټ منځه مشورونه راغوشتي دي، مودا ټول تاجر برادری د تخیل مرلی مرام شاه دې خلک راغلا ده، دې خلک په اربا ری په نقصان شو ده او په کارځلوند شو دي. ودا وتم یاشت دې د دوځای دوکو د گورنر پره کور کمانډر پره د سیاسي پارټي پره دې خلک ترګې وګړه فنن طریقه پره دې سو نتیجه نور وته نه دي کاندورون دمو ته لباد وټ منځه قوم نا کو د پولیټیکل نه کو کچرته میز خبره مرسته ونه شو به میز ا کی تا
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي، خو څوک هم نه اوري.
چې تو امیر سره ودا کړی و چې تو نه زه کمیټي وخلم، ایس میرا بنی وکا ګورا میر دی کندوری میر ژړو پر یو دا و تم یاشتې شي چې میر جی کی امیر حق دوری مو سره دا ودا کړی و د تو په زئی شګه زدی کندور زغورت شوان زتا هیریه مون خلک کرځه غوړي مت خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو و وایل پولیټیکل انتظامیا به تر هغې بنو غلام خان شاهره ترانزیت شروع نه کړي تر سو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وي کړی. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبوره شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میران شاه او میرعلي بازارونه به په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي، خو د دکاندارانو ازالې په اړه لاس نشي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د قبایلی سیمو منتخب سیاسي مشران او دغه سیمو اوسیدونکو له تیرې سمودې راځي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. د په داسې حال کې چې د حکومت لخوا په جوړ شوې کمیټه کې اوس له فاټا څخه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوی دغه کمیټې غونډه د راتلونکو دسمبر میاشت پر لسمه نیټه وشي. دا چې بیا د حکومتي کمیټه کې د فاټا د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټا د راتلونکو په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړول شي، پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د سمو دې راهیسې د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوې، په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په اتمه نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړه چې وروسته پکې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره نور لسوته ورسیده. پښتنه دا ده چې په کمیټه کې د دغه مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
همدغه حیثیت زموږ د فاټا پارلمنټیرین هم دی، لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې، او په دې کمیټې کې به دو زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغې کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغه بل دپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کوم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې، نو هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصه کړو، هغه له آئینی مضبوطوالی ورکړو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولی.
خو بیا له اف آر کوهاټا د فاټا د پارلمان غړي کیسر جمال وای کسه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی، خو نه ویني چې په فوري تور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
اخبار خلک تبدیلی غواړي نو په کار د حکومت هم سپورټ کوي. دا خو یو سٹارټ ته اوس د دې کمیټې، خو په دې کې لږ د فاټا خلکو ډیفرنٹ اوپینین دی، لکه څه خلکو دا ده چې موږ خپل صوبه جوړ شي او څه خلکو دا رایه ده چې د کی پی سره مر شي. ما په خیال لا یو آغاز د خودی کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروري خبره چې د فاټا فیصله کیږي نو د
له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلی و. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټي کې د فاټا د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده، خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رائے متفق شي. دا وای
ډیره خبره ده، مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هاند کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پورا کمیشن د ریپورت د پاره شوی، نو مونږ په فاټا د هر طبقه نه سره د زنانو د هوی رائے غشت و دغې پرانا کې بیا دا ټول ریکمنډیشنز جوړ شوی، نه صرف هغه د ریفورم ایجنډا دی فالو کی ایږي به دوی ټول په خپل ایسه جوړیدل هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی د پکتور په خپل برخه وایي فاټا کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اپینین کې پکاره چې د دوی د اګری چې فاټا چې دینو کم قسم سټیټس دی غواړي.
دا په داسې حال کې چې قبایلی ولس او مشران له فاټا د اف سی آر قانون ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلی سیمه یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
د ملي هي امرزاده رپورٹ موردو په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په حکومتي کمیټه کې په پارلمان کې د قبایلو استادو ته چې ټول سړی دي غړیتوب ورکړل شوی دی، خو په قبایلی سیمو کې فعال سیاستوالي او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېخ نه لري چې قبایلی خزو ته ورپېښې ستونزې به له پامه وغورځول شي. خو په دې عمل کې بیا د خزو د شاملولو لپاره د هیواد بیلا بیل سیاسی گوندونه څه نظر لري، دا به د منور شاه رپورت کې وره.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای کمیټه ټاکلې، د قبایلی سیمو مېرمنې وایي د لړکې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلی مېرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلی مېرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري، د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي میراج همایون خان په دې حق لوي
دا دغه خبره ده فاټا چې د نو زیو خبره کوي چې سره فریس دی فاټا باندې پېز او نو هغه فاټا چې بارے کې خپل خو باندې خلکو بارے کې کوي نه اساس مکه د غاصبان او فلمي کنه په خلکو لپاره څه دی پیدا خو چې فلم په دې مخ دی بیا ځکه دا غي اواز په سم نه راځي غي دغه ضرورتونه په خپل چا ته وایي دا خو یو ضرورتونه چې کومې دا غي هغه ایشو چې کومې نه غي باندې سره په دې لیش
هلته د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د خزو د سانګي مشره عنایت بیگم وای د خزو د رائے نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي.
ډیر په دې باندې زموږ د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وایي چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکوي، د رائے له اهمیت نه ورکوي. اسلام د دې خبره قائل دی چې خزو د انسانیت ته او ظاهره د خپل مسائل د خپل میدان کار دی، دا وایي مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي نه خدل د دې مخور کول غواړي چې هغه خپل مسائل حل کول د پاره په میدان کې خپل کار وکړي.
نو موړي اویل چې جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د خزو او سانګې لپاره تنظیم سازي شروع کړې ده. دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلی سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
او د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده او موږ تنظیم بلکې مردانه خو خیر موږ د سړو تنظیم کو ډېر مضبوط کړی ته فرې زنانه تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته او د فاټا نه مختلف زنانه موږ په په پارټۍ کې موجوده یو هغه پکې ده د فاټا چې کوم ریفورم حواله سره د رول هم شته دی انکلوډینګ مای سیلف ما خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړی دی عمران خان ته نه کافي ډرافت ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د خزو د سانګې مشره نیمه کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلی سیمو د خزو د غږ پورته کولو لپاره هڅه کوي.
موږ خپل کوشش زموږ روان دي ځکه چې زموږ التمداري زموږ التکی مختلف د جماعتي شاخونه دي نو الته زموږ د خواتین لغښتا رابین کې دي هغه یو قسم لا اشتاز ځکه چې زموږ التکی مداري کې زموږ کوم جماعت دغه خواتین دي نو هغه شتا نو د وخت سره سره چې الته اوس سیاسي سرگرمی شروع شي نو د سره سره وزرایم چې د خزو سیاسي سرگرمی به اوم زیات شي.
نوموړې په دې نظر دا چې د قبایلی سیمو د خزو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپي لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او ریپرزنټیشن دی او پوره تنظیمونه دي او وایي کې خزې هم زمونږ شته دي چې کوم الیکشن دي زمونږ د فاټا لپاره د وخت په پروینشل کونسل کې هغه کې د فاټا لپاره د یو زنانه وایس پرزیدنت دی صوبے نو یو سڑے وائس پریزیڈنٹ دے تک سے یو زنانا جوائنٹ سیکرٹری دا فاٹا دا پارا نو یو سڑے جوائنٹ سیکرٹری دے
د سیاسی چارو پوهان وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسی ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بې وزله او ناروغه هنرمندانو ته به د میاشتې 1.5 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. پېښور میاشتې سندرغاړي او د کلتوري چارو په شنون کې د حکومت دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګړې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع دا رپورټ درته ورو. د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای، مو 30,000 روپے پر منتھ بہت ارکو دے کے صوبے 500 کسان دے ادب سرا تعلق رکھنے والا مصوری سرا فنکاران آرٹسٹان دین علامہ مو 14 لاکھ روپے نور پیمنٹ سکرو ابل اورز میں حضرت اللہ صاحب تو 5 لاکھ روپے ویرکڑے دو رجو درو رجو مخی میں وگمان بی بی تا 2 لاکھ روپے ویرکڑے دا دے دا کو فنکارانو حق دا انشاءاللہ رتلون کی جون پر بدو تا دا پیسی ملوئے گی و دے بعد بم دا کنٹینیوز دو تا ملوئے گی.
بعد ویل شید دے رپورٹ لے بش پڑے دو لگی و رزی بڑان دی امجد افریدی دا خیبر پختونخوا دا اعلی وزیر دا سلاکار لے دن دے گوخہ کرل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي، د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
تاریخ کی اور لوی قدم ہے ضرور فنکاران چې دی خرید خپل بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو رقم نه بلد قوم دی آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه بلد قوم دی آزاد شي، خلکو با قاعده درخواست در علیګری دي نه دا درخواست فرستو نه ساز کی دي هغه به سره ټولي ګو کمیټیانه مختلف جوړې دي د امجد څخه د سلو سره یقینا چې نقصان وشو خدا دې چې تعلم خان ته تخوا شو او داغه په شان سړی را نغه زده دا غړم چې کار و بیا له کتیږي له بودریږي فلحال کې تر څو پر اعظم خان څخه وشتا زده کار و مدغه سي دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره له حکومت سره درخواست جمع کړې ده او په خبرې چې د وخت چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړي. نوموړی پر میاشتنۍ پیسو سربیره له حکومت د نورو مرستو غوښتونکي هم دي.
فارمونه مرک 30,000 روپے میں اسپارا کئی دادا اللہ نے ہمیں بدل دو منگا وہی سے منگا دے راج پرشی بل منگا وقت نہ رہا کہ منگا زہین رہا کہ مثال دیر نی یا 5 پر لے زہر رہا کہ جن منگا سر پسوئی نن کدا چا کو رو بھی نہ ہم بل کو کی پکا رہے وانے پروتے دا گیس تے تا بھی جی جاؤ خدا بہنے جی میرے ولا کا کار کی کی دا پکا دا چم سر دی دا تاونو کی چملا غیر کی سرکاری اور علی آباد کی
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومت د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنې په خوځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي. مشال ریڈیو تردن کو پپی خور کے لسنی میں بجیش وے کیدن کی دی البتہ دا بوریوال کا کرنا لن خبرو نہ اور
دا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر افتاب احمد خان شیرپاو تر څنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تاخیلو دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دوکاندارانو وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوي برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوي یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوی. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو کمانډان او د امریکایي پوځ جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
لن خبرونه بوریوال کاکړه ورول وسوریدونکو د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله راته د پاکستان د نننۍ ورسپانو د ځینو ورسپانو د مهم ټکی وروي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولو سیمې لپاره ښه خبر دی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکي مردمشماري ځنډې دی شي. ورسپانه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردمشماري کول لازمی وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردمشماري کال 1998 وم کې شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه ولس کال وروسته په 2014 کال کې مردم شماری کېدل وو، خو یو واره بیا د زندولو خبرې مخې ته روانې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسی جوړونکي ادارې به د ولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دي. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری دې د زندولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوي خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوری برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورسپانه لیکي که یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په ښه شان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دوکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دې ورته سخت نه سخته سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین ورسپانه د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هیواد د مازور وګړي د 500 سزا د ځنډولو د امر، او امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوو نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسي سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوي چې د بشري حقونو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویل چیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهه پورس د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخلي خبر شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړې ده. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې ریپرایو مشر مایا فو او ویل دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسېتا یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویل دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی و. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروسته د پاکستان حکومت د پانسه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوانی یورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغ وروسته لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولې دي چې د سې شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخ کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمیر پوځیان وظیفه وروسته تر دې ځنډنه کړه چې په کندوز کې یې د بی پولو ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر پر درېمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې د تر دېرشو ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دغو تحقیقاتو هرکلی کړی دی. تفصیل احمد شیبراور.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
but avoidable accident
دا یو تراژیدی و دا سه پیښه و چې مخه نیول کېدای شوای او علت یې یو انساني تروتن و. زه تاسو ته دا ویلې شم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفه تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفه ځنډنې شوې دي. خود په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل
In addition to the US national investigation,
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلن ګټیم هم تحقیقات کلیدی. د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحد ایالتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډز وکړي. بی پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت په خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل خاطر
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي یاد ډله توانېدلې چې د ننګرهار باسواد ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. د لیکنې مهم ټکی تاسو ته وروه. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وايي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وا چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونوموه. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي، بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قومندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړي دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته بغوت نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو په یو خلو د افغانستان د اوسنی نظام د ملاتړ په مخه یو غونډه وکړه او ژمنې وکړې چې د هر دښمن پر وړاندې به د خپل ملک دفاع کوي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل،
سیاستمدار زمنګ په سیاست کې زمنګ قوي ملاتړ وي، معلم په معلمۍ کې زمنګ قوي ملاتړ وي، په دغه حالت کې بیا کولای شو چې هغه لوی هدف چې زمونږ استاد دی د احتیاج خلاصول افغانستان دی هغه هدف ته ورسیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند په خپلو خبرو کې وویل ولس چمتو دی چې د امنیتی ځواکونو سره په همغږۍ اوږه په اوږه د خپل هیواد نه دفاع ته راووزي.
هر څه چې کوو د حکومتي مسؤلینو سره به په همغږۍ کې کوو. څو میاشتې دمخه چې والي صاحب نه وی راغلی و ما ورته د خپلو خلکو په نمایندګۍ دا خبره کړې وه چې موږ حاضر یو چې د نظامي ځواکونو سره دفاع ته راوزو.
لیکوالی او شاعری صفیه صدیقی په خپلو خبرو کې وویل ملک به هغه وخت له بحراني حالت نه راوزي چې دولت په ولس باندې باور پیدا کړي.
ولس ته واک ورکول، د ولس اعتماد اخیستل، په ولس باندې باور درلودل او بل اخره د همدغو خلکو په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا هیواد او مخصوصا خپل ولایت خپل ګران ننګرهار وساتو.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې اوسنی جنگ ناروا وباله.
دا ستاسي فریضه وجیبه ده د خپل د اردو سره او د پولیس سره څنګ په څنګ د دې وطن نه دفاع وکړي. په دې وطن کې جنگ ناروا او حرام ده. ته چې خپل اردو او پولیس وجه دا ناروا ده، ته چې خپل مشران قومي وجه دا ناروا ده.
د ننګرهار د ملي امنیت مشر داد محمد حریفي په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د ولس په مرسته عملیات پیل شوي لا هم دوام لري چې تر دې دمه د یادې ډلې تر اوسو پورې وسلوال وژل شوي دي او که ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ همداسې دوام ومومي د دولت هره مخالفه وسلواله ډله به نابوده کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجون د سرنست دا
غلط فهمی دا چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سموریدونکو د تاریخ پاڼه 19 پروگرام تاسو ته ورو د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی چې دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروگرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن بعد پیښور د ټولو نزول او تاریخي ز ګورګټلې په حق لا معلومات درکو او د تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره باس پرانا کې با د هڅه کو چې موجوده پیښور په میلس کې تغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی و او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دي. دا پیښور خار چوک یادګار نه نور خاطه اړخ او د ګند دروازې نه نور پریوت اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو د پاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا رستو د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوست دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندی کړی دي چې د تیر وختونو او تاسیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوی دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثار او څېړنکار بخت محمد وای چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای وو او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو لپاره د لری او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې د تر دې د وجې وای دا د پارسی ژبه ټکی دی او دا راوته د ګورګټرینا د دې ګورګټری مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوسم یو مندر شته گورکنات ٹیمپل ورتوی انو سوک دام وی چیر دا گورکنات د وجی د دینم گورگٹری دے
دا پیښور میوزیم پخوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټی آن دی فرنټیر کې لیکي چې ځینې خلک وایي چې ګور ګټلی د کور ګټلی نه اخیستل شوې ده چې معنی د هندوانو کور دی. هغه زیاتوي چې دلته ګورکنات نومي هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلی ویل شي. خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسي ژبه کې قبر یا مزار ته وایي او ګټلی په معنا د هندوانو، نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وایي. اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1538 ایسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د ګورګټلې د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلې ته لاړ چېرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته. دا ګورګټلې ذکر بیا اکبر بادشاہ په آئینه اکبری او جهانگیر بادشاہ په واقعیت جهانگیری کې هم کړی دی. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلې د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټری نه ملاویږي. تحصیل ګورګټری په شاور سیټی کې مین یو ځای ده. دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کال او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټی میوزیم ده په ګورګټری کې. هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده.
دا ګورګټلې په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مت منونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان بادشاہ کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلې سرنږدې د شاهجي ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغه کودایانې چې کم کړې وي نو دا غي تقریبا خیال دا و چې دا زی د اخمینی چې کومه توایي یا کم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنه دور چې کم یعنی شروع والا وخت چې کم نه زوړ وخت چې کم نه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام سلور نیم سو کال مخکې خبرانه. بیا دا سیدی کې مختلف دار چې کم دی مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو. بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې موږ چاته وایو پارتینز دي. او بیا کوشانز راځي. خو د ټول نه اهم دور چې کوم دی زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کوم دی د پېښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګورګټلې موجوده ودانې په حق لا ویل کیږي چې دا شاه جهان بادشاہ په وخت کې دا غلور جهان آرا بیگم دغه سره آباد کړی و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پېښور میوزیم یو چارواکي او سیړنکار بخ محمد د موجوده ودانې په حق لا وایي.
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په ګورګټلې کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاه جهان بادشاہ لور بیگم جهان آرا جوړ کړی. نو دا بلډینګ جوړ شو په 1641 کې. د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا وړي وړي کمرې کوټاګۍ دا جوړ کړی شوی. مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا غټې دروازې وي. دا ملي شي چې د دې کې د نوی جمعات هم شاهي جمعات. د دې سلورو کارنرز کې ګټونو ته مینارونه هم. د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي اوسم اغه بنیادونه اخکاری.
ا دا مغول دور نه پس ګورګټلی او قلعه بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوی او د ابو تبیله په نوم پیژندل شو خپل دربار به په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سکانو پیښور قبضه کړ نو اغی دلتا دا گورګټری اغی خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایتالین گورنرو د سکانو د ټایم نه اغه دا ویسترن گیټ کی ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا گورګټری ایز ا گورنر هاوس یوز کړه. گورګټری ته دام اهمیت حاصل لچې دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لوم بیگ گورنر هاوس په مول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کم پېښور کینډ کې داوا
دا انګریزانو په دور کې گورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبني اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او گاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د گورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ گاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغول دي
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم ماشينونه راغلي او کوم ګاډي راغلي او هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ته کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سيټي میوزیم په نوم باندې الته کې سونا ګورګټا کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غن سره سامان نو ته الته کې ډیسپلی ده.
ګورګټلی کې د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سکانو د دور د ګوردواره آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې ګورګټری بوا اوم سمشتا هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشته پکې لیکن ګوردواره خو نشته لیکن هغه نه خوښتا سکانو مندر نشته دغه نه خوښتا هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته بو ایو عبادت وکولو هغه نه پاره پنتیره ته جټی روډ باندې چې اوس الته دا ډیوله باغ جوړ شوی دی شای باغ سره یې سره دلته دا یو ډی لوی تالابونه او تالابونه کې ایو راتل لمبای بکولا وکړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو که دینه په خلا شې دا شاجی کی ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اوریدونکو د ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو یونانیانو هندوشای بودمت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پختونخوا حکومت د دې تاریخي اباده او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په جواب کې د پختونخوا د لرغونی آثار د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی با د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثار او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتور جوړوي چې د لرغونی آثار کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای شي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې هغه کله ډیر وخت شکار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډیسپلې ساينټیفیک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ کر چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیښور خار کے سونا گٹ ہستیاں نے پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کومار شو راج کپور شاہ رخ خان دو ٹولہ والا فوٹوگرافس پل تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا فتح گوبرا پلی
اوردن کو نن مدرتا د پیښور د ګورګټلی د تاریخ په حق له معلومات درکل او راتلون کې اونې کې به د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میدانې صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 و سوا شپېته کلو هرڅه اوریدلی شئ.